دا مشال ریډیو دی نن د خالی ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 2 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 4 بجې شوې دي. ز شاین بنری ما تاسو ته په دغه ساته خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې متصل لپاره د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تبصری راوړې دي. زمونږ ونی ز خبرونه تړون به هم اورې خړومبې د ګل ایاز نه د دې وخت تازه خبرونه وو.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. په پېښور کې اقلیتونو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې او په بنگلاديش کې وسلوالو شل بهر ملکي يرغمالیان وژلې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکارو فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزه غونډو کې د شوي ژمنې خلاف عمل بولي. د افغان ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی نن له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان تمه لري پاکستان به د ترهګرو ډلو خلاف فوځي اقدام وکړي.
دا هغه شمنې خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړی و. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړی و هغه ډلې چې د سولې پروسې سره نه یو ځای کیږي پر وړاندې به پوځي اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملی ګام نه دی پورته شوی.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې پر ترهګر ډلو فشار به نتیجې برعکس نتیجې ورکړي او د سربا ترهګریز بریدونه زیات شي. نن په پېښور کې د لږکیو یا اقلیتونو مختلفو تنظیمونو د هدفي وژنو پر ضد او د خپلو حقونو په حق احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي د پېښور پرس کلب مخې ته راجمع شوي ول او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کوله چې د اقلیتونو لپاره نوی وزیر وټاکي. په مظاهره کې شامل د اقلیتونو د حقونو لپاره یو کار کوونکی هارون سربدیال مشال اړې ته وویل
د مندور دپاره د ګردوارو دپاره د چرچز دپاره دغه باندې چې دی هغه لاکار نه دی شروع شوی. نان مسلم پاکستانیان چې اړومبې ځل چې دی دغه یو خپل کردار نباو کړی او سردار سورن سنگ آده جاری منصوبې جاری وساتلی شي.
مظاهره کوونکو چې په صوبایي حکومت کې د دوی اواز پورته کول ولا څوک نشته باید حکومت په دې لړکی سنجیده ګام پورته کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې له 1400 تر 1400 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپین ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یو تازه رپورت پر اساس خپرې کړي. رپورت څرګندوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA او د دفاع وزارت له 2009 نه تر 2015 کال پورې په دې هیوادونو کې 1403 حملې کړي چې پکې 2015 مشکوک ترهګر وژل شوي دي. په دې رپورت کې د امریکا د جنگ په سیمه یعنی افغانستان، عراق او شام کې د بی پایلټ الوتکو حملې نه دي شامل کړل شوي. په ننګرهار ولایت کې په یو ځان وژونکي برید کې 2 وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطا الله خوګیانی مشال اړتوي چې نن شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار جوی هفتې سیمه کې یو ځان وژونکي بریدګر غوښتل چې د کوټ ولسوالۍ د پاسون کوونکو مشر حاجي حیات خان پر موټر چاودنه وکړي. په برید کې د یو ماشوم په ګډون 2 ملکي وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې د فوجي عملیات یې پیل کړي دي او هوایي ځواکونو بمباري هم کړې دي. چارواکو په دې عملیاتو کې د 3 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د بنگلاديش فوجي چارواکي وایي چې په پلازمینې ډاکا کې وسلوالو شل بهر ملکي يرغمالیان وژلي دي. په دغه رستورانت کې امنیتي ځواکونو د يرغمال شو بهرنیانو د راخوشي کولو لپاره عملیات کړي ول او شپږ وسلوالي وژلي وو. له دغه ځای څخه 43 غړول شوي دي چې پکې 3 بهرنیان شامل دي. پولیس وایي د سل نه زیاتو پولیسو کمانډو چې ورته د و بختربند ګاډو مرسته ترلاسه وه د ډاکې په سفارتي سیمه کې په یو رستورانت کې د يرغمال شو کسانو لپاره عملیاتو کې 43 چې پکې 3 بهرن ملکیان شامل وو راخوشي کړل. پولیسو ویلي دي چې نن په رستورانت کې د برید پر مهال شپږ وسلوال یې وجلی دي. وسلوالو تیر ماښام د ډاکا په سفارتي سیمه کې پر یو رستورانت برید وکړ چې په دغه وخت کې په رستورانت کې دوه جاپانیان و د اټلی وګړي او یو شمیر هندي وګړي موجود ول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري اخیستې او وایي چې څلورشت کسان یې وجلی دي او ځینې وژل شوو کسانو تصویران یې په انټرنیټ هم خپاره کړي دي. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنگ مرستیال وزیر او د موصل یو فوجي قومندان وژل شوی دی. د دفاع وزارت وایند پیټر کاک وای د وسلوالې ډلې دغه مشرانو او نورو قومندانانو وژنو سره په موصل کې د وسلوالې ډلې او دغه وسلوالې ډله کمزورې شوې ده. نوموړی ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنگ مرستیال وزیر باسم محمد احمد سلطان الباجری د جون په 25مه وژل شوی دی. باجری د القاعده شبکې په خوانی غړې ودی ویل چې یاد لري یو بل مشر حاتم طالب الحامدینی نومیږي چې د موصل خار فوزی قمندان وو. تیر میاشت عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د فلوجي خار بیرته نیولو ادعا کړې وه او اوس کوشش کوي چې د موصل خار کنټرول ترلاسه کړي. د کرغستان چارواکي وایي لږ تر لږه دوه تنه چې په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه روسي پاسپورټونه لرل. داسې ویل کېدل چې په دې خونړۍ حمله کې د کرغستان یو وګړی هم لاس درلودو. د کرغستان د بارنو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ترکی پولیسو لږ تر لږه دوه حمله کوونکي پیژندلي چې رکیم بوکولوف او ندیم عثمانوف نومیږي. او اخری خبر د یورو کپ فوټبال دی. په فرانس کې روان د یورو فوټبال یعنی یورو کپ نن په دریم کوارټر فائنل کې د جرمنی او اټلی ترمنځ مقابله ده. تیر ماښام په دویم کوارټر فائنل کې ویلز لوبډلې بلجیم ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ووتل. په سیمی فائنل کې به د ویلز مقابله له پرتګال سره وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدل چې ګلیاز باندې کول. زمونږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. افغانستان ویلی دی پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد پوځي اقدام په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. پیښور کې د اقلیتي ورورولې غړو د خپل حقونو په حق کې مظاهره کړې ده.
زمونږ مینارډي چې د هغه سره ډېر زیات ناانصافي کېږي. کې پی کې گورنمنت 30 کروڑ روپے د مینارډي یو مدرسې لا ورکړي دي.
او زمونږ په ونې خبرونه تړون کې د باجوړ قبایلي سیمې پاړه اوري.
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېر خپل لري ډېر رنگین ځای دی. او سلارزو کې جبر چینا چې هغه ډېر یخي اوبه لري.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډون به موجوده د افغانستان جمهور ریاست د ستجزیز وروسته سرګندونې چې ګواکې پر ترهګرو ډلو فشار به معکوس نتیجې راوړي د پاکستان د ژمنو خلاف بللې ده. د ارګ ماڼۍ یو ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې سره په خبرو کې ویلي دي چې له بده مرغه پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد د پوځي اقدام په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته ویلي وو چې په ترهګرو ډلو فشار به ښه نتیجې را نه وړي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکاره فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزو غونډو کې د شوې ژمنې خلاف عمل بولي. د ولسمشر د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د تروریستي ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي. دی وایي دا د هغه ژمنې خلاف عمل دی چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې کړې وه. په هغه ناسته کې پاکستان وعده کړې وه هغه ډلې چې د سولې پروسې سره نه یوځای کېږي پر وړاندې به پوځي اقدام کوي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ویلي وو چې پر تروریستي ډلو فشار به معکوسه نتیجه ورکړي او د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو لامل بشي. د سرتاج عزیز له دې څرګندونو سره ټاکل شوی د جان مکن په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی به د شنبې او یک شنبې په ورځو کې له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې له دغه پلاوي سره د کتنې پر مهال به د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان له مبارزې هم دفاع وکړي. له دې وړاندې سرتاج عزیز ویلي چې طالب مشران په پاکستان کې ژوند کوي او له روغتیايي خدماتو څخه هم برخمن دي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال پر پاکستان هغه پیسې قطع کړې چې وړاندې له حقاني شبکې سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته ورکولې. سیاسي کارپوه محب الله شریف بیا وایي چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د واقعي سیاست ښکارندوی کوي.
زه فکر کوم د سرتاج عزیز دغه وینا وکولای شو د پاکستان د سیاست هغه رښتینی سره رابربند کړي چې کلونو کلونو راهیسې له ځان سره ساتلی و. تل پاکستان د هر ډول ډلې ملاتړ تر هغه پورې کوي چې د پاکستان نفع او مصلحت پکې نغښتی وي.
ښاغلی شریف وایي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پالیسي له هماغه پیله د ضد پالیسي و او دا موضوع اوس واضح شوې ده. د نوموړي په وینا تر هغې چې پاکستان خپلې ګټې د تروریزم په تمویل کې ګوري دغه پالیسي به دوام کوي او په خبره امریکا هم په دې موضوع پوهیږي.
د ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چر د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. وګورو چې په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان د سرتاج عزیز بیان ته څنګه ګوري. سراج ظهیر له اسلام آباد راپور راکړي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز رویټر خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد فشار زیاتولو له وجې به په جوابي حملو کې زیاتوالی راځي او دارنګ به د ترهګرۍ خطرې نورې سیوا کیږي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وی چې سرتاج عزیز دا بیان د امریکې د غوښتنو په ترڅ کې ورکړي.
دا یا نور پابندی نه لګیدلې دي تا دا غوی خلک لشکری طیبه شوا یا جیش محمد یا نور چې کوم دی پاغه باندې تاسو پرواه نه وکړئ. خو د پاکستان دومره چې پیسې نشته چې په ټوله اهداف باندې او په ټولو سیمتونو باندې په یو ځل باندې توندای سره عمل درآمد وکړي نو توندي چې کیږي پاغه کې ضروري خبره چې به غلطې نه هم کیږي. نو په دغه لړ کې سرتاج عزیز دغه بیان ورکړی دی او دغه موږ په نورو ملکونو کې هم دی دلیل دی چې د ترګردای خلاف چې کوم جنگ کیږي دا غیبت یو خاص دغه ټمپریچر
کله چې مشال ریډیو دی بل د دفاعي چارو ته ځیکار اسمت وزیر نه په دې اړه پوښتل نو دا هغه وینا وا
د کوم دوه بیان دی. ما په خیال باندې د دې خو دوه دغه کیدی شي. یو خدای دی چې مونږ غوند عمر دنیا په دې وېره ولا چې کما داسې وکړل نو داسې به وشي. مشرف هم غوند عمر په دې چې کم لس کاله د پرزیدنسی وکړ یا نه کاله عام په دې بیسز باندې و ایم ایم ای گورنمنت راغو او دنیا ته خالو چې کتا څه زلدې کړم نو داخل پاکستان سرمنه براشی او نیوکلیر ویپن دی او دادی یادی یو طرف ته خدا اسپیکټ دی دویم طرف ته دا اسپیکټ چې بالکل پوسیبلیټی شته. خو زه وایم چې مونږه کم شی وسن لرو هغه ته مونږه سینه وډبو چې دا مونږه ټیبل تراولو او ادیا ونه شي ځکه چې دا ګروپونه خلکو دا خیال دی چې جوړ مونږه استعمال او الټه مونږه استعمال او نور ما په خیال دا سینه ډبول مونږ د پات تکار جپی
بیان کې سرتاج عزیز د نړۍ هغه تاثیر رد کړی چې ګنی پاکستان د افغان طالبانو او حقانی نت ورک مرستي کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خالی پورس پیښور کې اقلیتی تنظیمونو چې پکې سکان هندوان او عیسایان شامل وو یو مظاهره ترسره کړه او له صوبایي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ونی او میاشلان دي د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار تر وجنې وروستو د زر تر زره د اقلیتونو لپاره یو بل مشیر یا وزیر وټاکل شي او د سورنسنګ د کورنۍ سره دی مرسته وشي. دوی ویلي دي چې د اقلیتونو لپاره منظور شوی منصوبې دی هم پای ته ورسول شي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور حال راکړي.
پېښور کې دا احتجاجي مظاهره د اقلیتونو د تنظیمونو لخوا ترسره شوه او دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوله چې د سورنسنګ تر وجنې د پیښې وروستو دي حکومت د هغه په دور کې د اقلیتونو لپاره منظور کړې شوې منصوبې جاري وساتي او د سورنسنګ کورنۍ سره دي صوبایي حکومت د مالی مرستو ژمنه پوره کړي. یو اقلیتی غړی اختر منیر مشال ریډیو ته وایي
زمونږ مینارټی چې دی هغه سره ډیر زیات ناانصافي کیږي. کې پی کے گورنمنٹ 30 کروڑ روپے د مینارټی یو مدرسې لا ورکړی دي. لکه سورنسن صاحب داسې نور شهیدان هم زمونږ ایم پی اے ګان پاتې شوي دي دغه شوي دي شهید شوي دي هغې ته فورن کروڑونو روپو پیکیج هم ملاو ده پلاٹس هم ملاو دي. سورنسنگ یو مینارټی یو غریب سړی چې اگر یا غو بچو لا پاره س پیکیج نشته اوسه پوره
او د بنونه د مظاهره ته راغلی یو اقلیتی غړی امبرازیم مشال ریډیو توای د سورنسینګ لومړی خزه چې د بدامنۍ لوجی هین ته تلله نو سورنسینګ ورسره هین ته د تلونه انکار کړی وو.
پاکستان لای ترجیح ورکړه انډیا د پاره د بال بچو چې د مخکې د پلا خزه وا اتله نو بال بچي اپرې خودل د پاکستان ته پاتې شو. جلد از جلد زر نه زر دا چې سومه زر کې دیشي د ماشومان لا چې سب ترقیاتی پکې دی نو اده
او د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې ټولنې غړي هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې زر تر زره دي صوبایي حکومت د اقلیتونو لپاره یو بل مشیر یا وزیر وټاکي او د سورنسینګ لخوا منظور کړی شوی منصوبې دي جاری وساتي.
دغه ویمه چې جاری منصوبې د مندرو لپاره د ګردوارو لپاره د چرچ لپاره دغه باندې چې دی هغه لاکار نه شروع شوی د نان مسلم پاکستانیان چې وړومبې ځل چې دی دغه یو خپل کردار نباو کړی او سردار سورنسینګ اده جاری صوبې جاری وساتلې شي. د سردار سورنسینګ نه پسته دی زمونږ آواز چې دی هغه ختم شو او کم از کم یو ایڈوایزری یا یو کوارډینیټر چې دی هغه سی ایم سره چې دی مقرر کی چې زمونږ آواز کو کم از کم تر هغه ځای پورې رسی.
او د سیکانو د ټولنې یو مشر ډاکټر صاحب سنگ وویل دوی د خپل اړخ هم د سورنسینګ د کورنۍ لپاره لوی مالی مرستې راټولې کړې دي خو په کار ده صوبایي حکومت هم خپلې ژمنې پوره کړي.
دس چلو چمخې ما یو پروګرام کو او د یو کې نام کې خلک راغلو لاور نه راغلو مونږ ور 46 لاکھ روپے ڈونیشن وونکو آگے تھا ٹوٹل پہ یو پروگرام کے مونږ 46 لاکھ روپے اعلانات شو او کم از کم دا ټول په میډیا باندې راغلو صبح حکومت کو تل نه دیره شرم هم نه وردی مونږ صبح حکومت ته مطالبه دا چې زر تر زر د خاندان لپاره د غړ پیګه جنانو
د سورنسینګ د وجنې یو نیم میاش رستو د اقلیتونو د دې مظاهره او غوښتنو په لړ کې می په بیا بیا د ټلیفون د لاري د صبحی حکومت د ترجمان مشتاق غنی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه لاس جواب رانه کړو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د خزانه د وزارت د اعلامیه تر مخه په صوبه کې مقامی حکومتونو لپاره د وړمبو درو میاشتو د پرمختیایي کارونو لپاره د وو عربونه زیاتې مالی پنګې منظوري کړې دي او دوی ته ورکړې دي. د اعلامیه تر مخه هر یو کلی او یونین کونسل تبا و نیم ارب روپونه زیاتې پنګې ترلاسه کیږي. په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان پر راپور کې وو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي محکمې لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه روان مالی کال 2014-2015 شروع کېدو سره سم یې په ټوله صوبه کې مقامی حکومتونو لپاره د وړمبي درې میاشتو پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2.5 اربه روپو نه زیات فنډونه جاری کړي دي او د دوی په وینا تر زر به د ټولو ضلعي حکومتونو اکاونټونو ته دغه پیسې ولېږلې شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د پېښور ضلعي ناظم ارباب اسم مشال لیډو ته په دې باب لوایي
تعلق
رون کے دا یونین کونسل ناظم عارف وائی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت تیر کال هم دغه رنګ مقامی حکومتونو ته د ډېر اختیارات او پنګو ورکول لوزونه کړو خو لې ورسته د مرکز لخوا د پیسو نه ملاوېدو هیله وکړه او دوی ته د نش برابر فنډونه هم ورنکړل او نه ورته اختیارات. نو باید دا ځل دوی ته د فنډ سره سره پوره پوره اختیارات هم ورکړي.
الله پته لګي چې کله مونږ ته په لاس باندې یو شی راشي نه هغه دینه مخکې اوس دې مونږ له مثال چې کم پیل دي فنډونه راکړو دی ویل چې 45 لیک زما وارڈ لوور کړی دی نو پاره کې دی مال چې کم دی 12.5 لاکھ روپے تر سره پور ریلیز کړی دی نو دی نه مخکې دی داوی کړی چې را دومره باور کو دومره باور کو نو هغه باری بیانات او هغه فیس بک او مختلف میډیا باندې هر څه چلے دی خو بیا کله چې دا وشو یم سره فند کم دی او وفاق را ل فند کم را کو دا او هغه کو نو هغه دل زموږ فند هم کم را غو نو بده دل موږ بیا
د پامل چر په خبر ځلې ناظم ارباب اسم وینا تر مخه په بجټ کې د دوی لپاره 25% یعنی 40 ارب روپۍ اخوده شوې دي، ولې دې اعلامیه کې چې کوم 2 ارب روپۍ اخوده شوې دي دا د 10% د حساب سره دي، نو باید دوی ته دې پوره پوره برخه ورکړل شي. او بل کوم فنډونه چې بیلابیل یونین کونسل ته د آبادۍ په تناسب ورکړل کیږي، نو باید دا د ضرورتو په تناسب سره ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ګرمۍ دا او روجه هم او خلک د وخت رول او تند کومول لپاره د شوقدر د سین مخه کوي. دیل تلامبي چې ورسره وخت هم تیر شي، ګرمۍ او تند هم کم شي. له پېښور او چرسدی هر ورځ په لسګونو کسان مونډا سین ته ورزي، په دغاړه شنواز ترکزی راپور راکړي.
د سخت ګرمۍ او د بجلی د نشوالي له وجې د پېښور، محمد او د چارسدی په سلګونو خلک د مونډي سین ته روان دي. پرون ماسپخین د مونډي نه تر د صدرګړې پورې وتل نهر په غاړه لږ زیات 2 کیلومتره لار بنده وه، او دا ځکه چې ولس نه یوازې مونډه سین ته بلکې د صدرګړې لوی نهر کې هم لمبا ګانو لراغلي او ګاډي د سړک په غاړه ودرولي.
خیر الله خان د شفقدر علي مزو روزه و ډېره ګرمۍ ده، او د اوبه لګي یخې دي چې مونږ وی لګي یخو، او دا ټیم را باندې خپاش بجلی نه مړه بجلی مو بيخي وینو نه مړه په یو ګنټه کې قسم په خدای وسه راتلم په 2:30 بجې راغلو، یو 1500 وزل په کې تللی او راغلی هغه پرجونه و ټي وی نه ور سره لوس وزول.
باروس خان د محمد ایجنسی غلا نه نه مونډي سنت لمبا راغلو، هغه ول چې د ملګرو سره روزه ناراضي او تر مازیګره په دې سن کې پراته وي.
حال تر سکول وبند نشته دی، او دغه د پارم ډیر تکلیف دی، او بجلی نه یو من لمبا نه پاره دل تر زو او روزي ټیم پاس کوو. دغه ګاډه کو روزانه 2400 روپۍ خرچه دا غیم راځي، او 15 کسان یو زیار ازو.
د 400 رجړو نه هم ځوانان راغلی او ویل چې په 400 کې هم په خیالي او سردریاب کې د لمباګانو ماحول شته دی، خو د مونډي په ځای کې اوبه صفه او یخي وي.
زمانو منزل شاد صفه دی او خشته وب دی او یخي وب دی او صفه دی، او جام دا او ګرمیم دنو بس مونږ یو چکر
لمباګانې وکړي او ماخام د ابازو چونسه امونه د روژه ماتی لپاره کور ته یوسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مونډا.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په بنگلاديش کې په یو رستوران په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د هیواد انتظامی وایي په وژل شو کې 40 يرغمل شوي کسان او شپږ وسلوال شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه وسلوال هغه وخت په یو رستوران حمله وکړه او 15 کسان يرغمل کړل کله چې خلک د ماسخوتن ډوډۍ ته ناست وو. اسلامي دولت وسلوال ډلې د برید ذمواري منلې ده. د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د بنگلاديش یو پوځي چارواکي ویلي د هیواد په سرخه ډاکه کې د وسلوالو لخوا په يرغمل شو کسانو کې 40 وژل شوي دي چې ټول بهرنیان دي. بریګیډیر جنرال نعیم اشفاق چودري د جولای په 2 خبريالانو ته ویلي د وژل شو کسانو مړی ترلاسه کړی دي چې زیاتره په بیرحمانه ډول وژل شوي دي، خو نوموړي د وژل شو د شناخت واړه سو نه ویل. د بنگلاديش پولیسو ویلي خوشا سلو کمانډوې د ډاکې په یو رستورانت په عملیاتو کې د 3 بهر ملکیانو په ګډون 43 کسانو ژغورل. دا رستورانت په هغه ځای کې دی چرته چې خر سفارتی ودانه دی. پولیسو ویلی د جولای د 2 په چاپه کې هغه شپږ وسلوالو وژل چې کسان یې يرغمل کړی ول، او رستورانت یې له وسلوالو پاک کړ چې د الله اکبر نارې یې وهلې. د جولای په لومړۍ نیټه هغه وخت وسلوالو حمله وکړه کله چې خلکو د ماسخوتن ډوډۍ خوړله. هغه وخت په رستورانت کې 2 جاپانیان، 1 ایټالیان او 1 هندوان موجود ول. د پولیسو د کاروایی په وخت د وسلوالو سره د 10 غنټو لپاره نښته رامنځته شوه، او د پولیسو هغه کوشش ناکام شو چې له وسلوالو یې په مذاکراتو د یرغمل شو کسانو خوشي کېدل غوښتل. د کاروایی په پای کې د رستورانت له دننه د 2 چاودنو غږونه هم واورېدل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې او ویلې دي چې 24 کسان یې وژلي دي. په رستورانت کې خواوشا 15 کسان یرغمل وو. پولیسو او عیني شاهدینو ویلي وسلوالو په ګلشن سیمه کې هولي آرټیسن نومي رستورانت باندې شپې خواوشا 9 بجې حمله وکړه. باور کیږي چې برید کوونکو سره لاسي بمونه او ټوپکې وي. په بنگلاديش کې د اټلی سفیر په ایټالوي سرکاري ټي وی ویلي چې په يرغمل شو کې 9 کسان ایټالیانو. داغه په خبره دا یو ځانمرګي برید و چې د مذاکراتو پکې هیڅ گنجائش نه و. په دې وروستو کې په بنگلادیش کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او القاعده یو شمېر کسان په نښه کړي دي چې پکې بهرنیان، هم جنس پرستان او مذهبي اقلیتونه شامل دي. په دغه هیواد کې په تیر اتلسو میاشتو کې په وسله وال تشدد کې زیاتوالی راغلی دی چې انتظامیې لپاره دوه وسله والې ډلې انصار الاسلام او جماعت المجاهدین ذمہ وار ګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
وال سټریټ جرنل د امریکا لخوا په ځینو هیوادونو کې په ډرون حملو کې رسیدلي ولسی مرجوب لپاره په خپل راپور کې ویلي دي امریکا غواړي چې د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې د ملکی خلکو ژوند خوندي وساتي، او د ولسمشر اوباما انتظامی ځکه هم په دې اړه په راپور کې په دغه بریدونو کې د ولسی مرجوب لپاره تفصیل خپور کړی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د تیر جمعې په ورځ په لومړي ځل په امریکایي ډرون بریدونو کې د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې تفصیل خپور کړی دی. که څه هم په دغه رپورټ کې ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی، ځکه چې د چارواکو په خبره په دې لړ کې دوی لا هم ډېر معلومات نشي خپرولی. د بې پایلټ الوتکو دا حمله له 2009 کال نه تر 2015 کال د دسمبر تر پایه شوې دي، چې پکې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې لږ تر لږه یو شپاړس ملکی وګړي وژل شوي دي. په دغه شمیره کې عراق، افغانستان او شام چیرته چې لا هم جګړه روانه ده نه دي شمارل شوي. امریکایي چارواکو په دغه رپورت کې دا نه دي ویلي چې په دغو کې کومې حملې د پینټاګان لخوا شوي دي او کومې بیا امریکا د استخباراتو د کمی ادارې لخوا ترسره شوي دي. بلخوا د بشري حقونو ادارو د تیر جمعې په ورځ دغه رپورت په اړه ویلي دي په دغو حملو کې د ولسي کسانو د مرګ ژوبل شمیره کمه ښودل شوې ده. د برتانیې د تحقیقاتي صحافت اداره بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم وایي د اوباما انتظامی لخوا په پاکستان کې 303 ډرون بریدونه شوي دي، چې پکې 646 ملکی کسان وژل شوي دي. دغه اداره دا هم وایي د 2011 کال راهیسې په یمن کې بیا په ډرون حملو کې 111 کسان وژل شوي دي. په واشنگټن کې د ملکی بحرانونو مرکز مشر فیډریکو بوریلو د سپینې ماڼۍ لخوا په دغه رپورټ مایوسي ښودلې او ویلي دي باید په جګړو کې د ولسی خلکو ژوند ته زیات پام وکړل شي. امریکایي چارواکي وایي د دوی استخباراتي ادارې د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه زیات معلومات لري، خو بیا یې د اهم ویلي کېدای شي ځینې ادارې هم د ولسی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه زیاتو معلوماتو ته لاسرسی لري. وال سټریټ جرنال لیکي د ولسمشر اوباما د یو امر تر مخه به پوځ اوس هر کال د مرګ ژوبلې شمیرې اعلانوي، سو په دې اړه د پوځ په فعالیت کې شفافیت راوستل شي او د رسیدلي زیانونو په اړه کره معلومات مخې ته راوستل شي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په راپور کې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په زورولو او د هغوی په نیولو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده. غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې په دغه هیواد کې د کډوالو د پاتې کېدو موده د 1918 کال تر پای وغځي. د دغه راپور مهم ټکي وو. هیومن رائټس واچ ویلي دي پاکستان دې د افغان کډوالو د حقونو نه د سرغړونو مخنیوي وکړي او په دغه هیواد کې دې د دوی د اوسېدو موده د 2018 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې وغځي. پاکستان د روان کال د جون په 9 نیټه د رجسټرډ کډوالو د اوسېدو موده تر 6 میاشتو غځولې ده. هیومن رائټس واچ په راپور کې لیکلي دي د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه بې یقینې پولیس ډاډمن کړی دی چې کډوال عذوري او یې بندي کی. پاکستان باید د کډوالو د حقونو نه د سرغړونې مخه ونیسي. د جون په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو اعلان وکړ چې لږ تر لږه 2000 هغه افغان کډوالي نیولې دي چې دغلته په غیر قانوني توګه اوسېدل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې کډوال به تر خپلو کیمپونو محدود ساتي او هغوی ته به په صوبه کې په ازادانه توګه د ګرځېدو اجازه ورنکړي. دغه شان د صوبې پولیس وایي چې داسې 1500 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي چې قانوني وو خو د هغوی نه د صوبې امنیت ته خطر و. هیومن رایټس واچ لیکلی دی دې رقم بیانونو د کډوالو د کورنیو د امنیت په اړه ویره ډېره کړې ده او امنیتي ادارو ته یو بهانه برابر کړې ده چې د خپلو اختیاراتو نه تجاوز وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور نوي بجې شوې دي. د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز روسي سرګندونې چې ګواکې پر ترهګریزو ډلو فشار به د ورانکار فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي په څلور اړخیزه غونډو کې د شبې ژمنې خلاف عمل بولي. د افغان ولسمشر یوان شاه حسین مرتضبین المشال اډو سر په خبرو کې ویل چې افغانستان تمه لري پاکستان به د ترهګرو ډلو خلاف پوځي اقدام وکړي. نن په پیښور کې د لږکیو یاد اقلیتونو مختلفو تنظیمونو د هدفي وژنو پر ضد او د خپلو حقونو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي د پیښور پرېس کلب مخې ته راجمع شوي ول او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کوله چې د اقلیتونو لپاره نوي صوبایي وزیر وټاکي. سپین وانی ویلي چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې له 1400 تر 1400 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یو تازه رپورټ پر اساس خبرې کړې دي. په ننګرهار ولایت کې یو ځان وژونکي برید کې دوه کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې په فوجي عملیاتو کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بنګلاديش فوجي چارواکي وایي چې په پلازمینه ډاکا کې وسلوالو شل بهر ملکي یرغمالیان وژلي دي. په دغه رستورانت کې امنیتي ځواکونو د یرغمال شو بهرنیانو د راخوشي کولو لپاره عملیات کړي ول او شپږ وسلوالي وژلي وو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د برید ذمهواري منلې ده. پرون د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ کې د اطلاعاتي ځواکونو په هوایي بمباری کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د جنگ مرستیال وزیر او د موصل افغار یو مهم فوجي قومندان وژل شوی دی. او په فرانس کې روان دی فوټبال یورو کپ کې نن په دریم کوارټر فائنل کې د جرمني او د ایتلی ترمنځ مقابله کیږي.
مهم خبرونه مو اوریدو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د زیارت پر ورځ په کابل کې د پولیسو په بس په ځان وژون کې بریدونو کې 40 اهلکار مړه او 50 نه زیات جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې د حمله نه دا ښکاري چې په افغانستان کې په حالاتو کې تر اوسه څه خاص بهتري نه دی راغلی او په ملک کې د امن او قلارۍ لپاره چې کومه حکمتي عملی خپل کړی شوی ده نو د هغې هم څه ګټورې نتیجې راونه وتې. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د افغان طالبانو سره څه معاهده ونه کړی شي نو ښکاري خو داسې چې دا بریدونه به تر هغه وخت تکیگی. نو افغانستان حکومت لپکار دی چې زر تر زر دی طالبانو سره مذاکرات شروع کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکا له هم پکار دی چې ځمکني حقایق دی په نظر کې وساتي او د سیمې لپاره دی په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره سرته ورسولی شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ایوی ورځپاڼې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی لخوا لیکلي دي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو ده او افغان کډوال چې تر کوم وخته وغواړي نو پاتې کېدی شي. بلخوا محمود خان اچکزی د دې خبر تر کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان ورځپاڼې د دوی دریز غلط پیش کړی دی. دوی صرف دا ویلی وو چې خیبر پښتونخوا په تاریخي توګه د افغانستان برخه پاتې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان تعلقات ټولو ته معلوم دي نو د ملک سیاستدانانو لپکار دي چې څه قسمه بیان ورکولو نه وړاندې دی د احتیاط نه کار اخلي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه نه دي نو د پاکستان او افغانستان سیاستدانانو لپکار دي چې تعلقات خکولو کې د خپل کردار ولوبوي، نه چې داسې بیانونه دی ورکړي چې له وجې اړیکو ته نقصان ورسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د اف بی آر لخوا په بجټ عمل درآمد لپاره نوټیفیکیشن جاري کولو وروسته د مالی کال 2018-19 په بجټ او ټیکس احکاماتو عمل درآمد شروع شو. ورځپاڼه لیکي چې د 1 جون پورې د بینکونو نه په پیسې پراویستو 0.4% رعایتي شرح نافذ وه. د کمې موده چې ونه غځولې شوه نو اوس به د بینکونو نه رقم پراویستو 0.6% شرح سره پیسې اخیستل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اوس به هر ځل د بینک نه یو مخصوص رقم پراویستو د اکاونټ لرونکو نه زیات پیسې اخیستل کیږي، نو د دې وروسته به خلک ولې خپل رقم په بینکونو کې جمع کوي؟ د دې صورت حال د بینکونو کونسل له هم جایزه اخیستل پکار دي.
بی بی سی په لیکنه کې لیکلي دي چې پاکستان په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو له یو شمېر بریدونو وروسته داسې کېږي. بل پلاو د نېشنل انټرسټ په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي بوریوال ککړ وړاندې کوي.
د بی بی سی په رپورټ کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې 3 غړي هم وژلې دي. رپورټ لیکي دا له هغه وروسته ده چې د لشکري جنگوي وسلوالو په تیرو 2 ورځو کې 4 د اف سي او پولیس عسکر ووژل. د بی بی سی په وینا لشکري جنگوي یو سنی سخت دریځ ډله ده چې د پاکستان د پنجاب صوبې څخه فعالیت کوي، له کوم سره چې په بلوچستان کې د بریدونو لپاره طالبان هم مرسته کوي. رپورت زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لږ پرمختللې صوبه ده، چیرې چې د پاکستان پر پوځ تور دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي تښتوي، شکنجه کوي او د عدالت له پرېکړې پرته یې وژني. بلوچ ازادي غوښتونکي وایي چې پوځ هلته د خلکو تګ را تګ هم تر ډیره حده محدود کړی دی. بل پلو دی نېشنل انټرسټ په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې هلته د درغلیو د مخنیوي لپاره یو بهتره تګلاره پکار ده. د نېشنل انټرسټ په لیکنه په افغانستان کې د درغلیو بیلابیل لاملونه دي او دې ته په یو پراخه توګه کتل پکار دي. لیکنه زیاتوي چې هلته حکومتداري د قانون نه عملي کېده او د قوي ادارو نشتوالی د درغلي یوازینی لاملونه نه دي، بلکې د اقتصاد هم خبره ده. لیکنه کاږي چې لږ تنخواه لرونکي حکومتي کارکوونکي رشوتونه اخلي چې خپل ضرورتونه پوره کړي او هم د مخالف لوري کار وکړي. د لسیزو جګړو، شخړو او سیاسي ناکراریو په افغانستان کې د ولس پر عامه ذهنیت منفي اغیز کړی دی. نېشنل انټرسټ لیکي افغان حکومت که درغلی ختمول غواړي نو به پر ډیرو برخو کار کوي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2014 کال د ولسمشرزو ټاکنو لپاره خپله اعلان کړې ایجنډا عملي کړې. ویبپاڼه لیکي چې په دې لړ کې به ټولنیز، سیاسي او مذهبي پوهان هم خپل رول پوره او په سمه توګه ادا کوي، هغه ځکه چې یوازې حکومتي ګامونه په ټولنه کې بدلون نسي رامنځته کولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بی پولی خبرلارانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد پر پیښو اندېښنې ښودلې دي. یاد سازمان افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او اطلاعاتو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د ګل ایاز نور.
د بی پولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. یا سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په جون میاشت کې په افغانستان کې په خبریالانو د تشدد 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. سازمان پر دغو پیښو اندېښنې ښودلې دي او په افغان چارواکو یې غږ کړی دی چې د رسنیو حفاظت یقیني کړي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ مسله نه ده، بلکې د دې دښمنان ډېر زیات دي. په دې کې طالبان او اسلامی دولت وسله واله ډله پر خبریالانو د تشدد ذمہ وار ده. د دې ترڅنګ پولیس، استخباراتي چارواکي او سیاستوالان هم په خبریالانو تشدد کوي. په کابل کې د جون په 21مه پر لپسې درې بمی چاودنو کې 23 کسان وژل شوي ول، چې پکې 14 نیپالی او هندي وګړي او خبریالان شامل ول. د دغه پیښو راپورونو ورکولو لپاره خبریالانو سره امنیتي سرتیرو بد سلوک کړی وو. سازمان وایي چې د جون په 12مه د بدخشان ولایت والی ساتونکو پر یو خبریال بغیر له څه وجه تشدد کړی وو. سازمان وایي چې د جون په 9 نیټه په جلال آباد کې د یو رادیو او یو کیبل ټلویزیون دفترونو سره نږدې بمی چاودنې شوې وې. د دغه پیښې ذمہواري چا نه منلې. په تیر کال کې هم پر جلال آباد ښار کې په رسنیو بریدونه شوي ول. د تیر کال جون په 12مه په ژواک خبري ایجنس او د امریکا غږ راډیو په نخښه کړل شوي ول. خبري ایجنس په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هغه رسنو تفصیل خپور کړي چې پرې د تیر جون میاشت کې بریدونه شوي دي. د افغانستان او ایران لپاره د سازمان مشر رضا مونی ویلي دي چې د دغو مجرمانه فعالیتونو مقصد په افغانستان کې ویره ترخه خورول دي. دی وایي چې دغه شان تشدد پیښې له خبریالانو حقوقو څخه سرغړونه ده او دې سره افغان ولس ته رښتیا خبرې رسیدو په لاره کې هم خنډان راپورته کیږي. نوموړي په افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غږ کړی دی چې په خبریالانو د تشدد، چې پکې پولیس هم شامل دي، د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په 2010 کال کې په منځني ختیځ کې نوی کل سوشل میډیا د سیاسي او ولسی بدلونونو لپاره په کار راوسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوشل میډیا د سولې او روغې جوړې لپاره څه کردار لوبولی شي په دغه راپور کې و. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پښتون مېشته سیمې د ډېرې مودې نه د جنگ جګړې او بېقرارۍ په لمن کې دي، دواړو خوا ځینې داسې خلک شته چې د سوشل میډیا له لارې دغې بېقرارۍ او بدګمانیو لا ډېرولو ته لمن وهي. په پېښور کې د باچا خان فاونډیشن یو څېړنکار ګوهر ننګیال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دا اوس د کرښې په سر کومه شخړه رامنځته شوه، د هغې انعکاس په سوشل میډیا د نفرتونو او کرکې په شکل کې څرګند شو.
چې کوم دلته په پاکستان کې مونږ ته نصاب ښودلې شي، په هغه نصاب کې راته بیا کوم سیزونه ښودلې شي، د ګاونډیانو طرف ته راته کوم نفرت آمیز زمونږ یو ذهن سازی کېږي، لازم ده چې څو پورې مونږ د هغې نصاب یو کاونټر نریټیو دوی ته نه ورکړي، تر دې به دوی هم په هغه لاره روان وي، هغه که په سوشل میډیا وي،
په اسلام آباد کې د یو پوهنتون استاد او د میډیا د چارو پوه اشرف کاکړ وایي ستونزه دا ده چې د کرښې دواړو خواوو ته ولسونه له د سوشل میډیا په استعمال پوره نه دي پوهه، او په روایتي میډیا چې کوم معلومات او پروپیګنډا خپریږي دوی هم هغه د سوشل میډیا د لارې مخکې وړي. نوموړی زیاتوي
یو مسله دا ده چې څنګه د مین سټریم میډیا ته یا غټ میډیا ته لکه ٹی وی او پرنٹ میڈیا سے سیدھا پتہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا تم بڑا پاور فل ہے، تو وہ دغا سوشل میڈیا بانجیم اگر خپل د مین سٹریم میڈیا رنگ استعمال کول شروع کړه، نو پتا والا بانجی ظاہر ہے دا کہ د خلکو د عام خلکو او د ځوانانو د لپاره وټ سورس اف انفارمیشن چې دی دا وخت د سوشل میڈیا غري دا پدې کې خوشک نه ست شي، مطلب ډیر خلق انفارمیشن او کفر بگنده دا هغه دواړه لږه دا مطلب اخی.
په کابل کې د سیاسي او ولسی چارو پوه عزیز امین احمدزی بیا وایي د دواړو ولسونو ستونزې او غوښتنې یو شان دي، خو د هغې هواري ته اپروچ له یو بل څخه بدل دی. نوموړی زیاتوي باید د دواړو خواوو لیکوالان او روښان فکران د خپل ولس د علمي استعداد د قوي کولو لپاره کار وکړي.
هم ګټې سره شریکې دي، هم ستونزې سره شریکې دي، نو په دې اساس د دواړو خواوو نخبګانو ته یا هغه خلک چې لیکوالان وي، ژورنالستان وي، هغه په دې کې ډېر عمده رول لوبولی شي، یا هغه مشران چې زموږ دواړو خواوو طرف کې مسؤل لري، هغه باید داسې یو پلیټفارم سره جوړ کړي چې تر څو د خلکو پوهه نور هم دي، خصوصا د نوي ځوانانو پوهه نور هم زیاته شي، او دې ترمنځ چې کوم منفي نقاط دي دې په ځای هغه مثبت نقاط کې چیرته وویل شي، نو دواړو خواوو پښتنو ترمنځ به ډېرې ستونزې هوارې کړي.
د یادونې وړ ده چې په 2010 کال کې په منځني ختیځ کې د سیمې پوهه ځوانانو او پیغلو د سوشل میډیا له لارې لوی سیاسي او ولسی بدلونونه رامنځته کړي دي. کارپوهان وایي که د سوشل میډیا سم استعمال وشي، نو دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د ستونزو د هواري لارې پیدا کولی شي. دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې تړون په تړون کې د باجوړ ایجنسۍ په اړه باندې اوري د خپرونه بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د باجوړ ایجنسی پاړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په فایل کې به د باجوړ جغرافیا او هلت میشت لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري. ورپسې د میرمنو د ژوند او تعلیم حالت تکتنه کو. د باجوړ د قدرتی زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د باجوړ له جغرافیا هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. د دې سیمې یو مشر پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د باجوړ ایجنسی بشریف تا ضلع دیر پروت دی، مغرب ته د کونړ ولایت افغانستان پروت دی، د ډیورنډ کرخه ده او جنوب طرف ته مومد ایجنسی پرته ده.
پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ د مرکز او نورو شارګوټو په اړه وویل.
د باجوړ مرکز چې دی هیډکوارټر مرکزی ځای چې کوم دی کې د پولیټیکل ایجنټ کینی هغه ته خار باجوړ وی خار، او د دې واړه خار ګوټي بیا په سلارزو کې د خار په سلارزو کې د پښت غټ بازار دی او غټ کلی دی. پکې بیا دینه پس په ماموندو سیمه کې دا اناد کلی غټ بازار لري، ناوګۍ غټ بازار لري او لغړۍ د ماموندو بر سرتا بارډر ته نږدې یو کلی دی، هغه ډېر لوی بازار لري. دا یې غټ غټ بازارونه دي او کلی دي.
نوموړي وویل چې په باجوړ کې د سیل لپاره ډېرې شایستې سیمې شته.
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېره ښکلا لري، ډېر رنګین ځای دی. په سلارزو کې ګبر چینا چې هغه ډېر یخي اوبه لري او دغلته په اوړي کې ګرمۍ کې خلک ورځي هلته ناست دي او سیل سپاټې پکې کوي. دغسې د عثمان خېلو کې پکې ځایونه شته دی، راغدان پکې دي. بیا د بادیشیاو ته وایي د ماموندو دا ښکلی یو ښه منظر پیش کوي. کاګې کانډو یوه علاقه ده، لیټۍ کانډو دی، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې. او ماجیګری کې دا ځوانان هلکان ځي چکرې مکرې پکې وایي او ډېر ښه وخت پکې تېرېدی شي.
له پیر عبدالله خان سالارزی څخه مې وپوښتل چې په باجوړ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
باجوړ کې دوه غټې قبیلې اوسېږي. یوه قبیله خو تقریبا د باجوړ درې ایسې آبادی تشکیلوي، هغه ترکلانی قبیله ده. په ترکلانی قبیله کې مامون او سالارزی قوم دی، او دا بیا سالارزی قوم په دوه حصو تقسیم شوی دی، یو ته چارمنګ وایي او یو ته سالارزی وایي. څلورمه ایسه چې کوم تشکیلېږي نو هغه عثمانخیل قبیله ده. عثمانخیل قبیله چې ده دا بیا د خټکو او افریدو ورونه دي. خدای د پاجوړي جلسۍ په دغه کې انتظامی لکیره کې را شامل کړي دي، او د باجوړ خپل ورورولي چې ده جندول او میدان دا یې د زیلدیر سره شامل کړي دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د باجوړ د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. په دې اړه د یاد سیمې لا یو ټولنیز او سیاسي مشر شیخ جانزاده سره وژغیدم. له شیخ جانزاده څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موقع په خوشحالۍ لمانځي.
خصوصا د دې سیمې د اوسېدونکو دا د واړه اختر خوشحالي یا د لوی اختر خوشحالي دا ډېرې په مذهبي او ډېر ثقافتي توګه دوی لمانځي. ودونه هم کېږي، ماشوم پیدا شي یا څوک کور نه جوړ کی، څوک حجره جوړ کی. خصوصا په حجره باندې خلکو ته مبارکي ورکوي. یاره د حجره او د قام درټولې دوه دی.
شیخ جانزاده د خلکو د خوشحالي لمانځلو انداز داسې بیان کړ.
روایتي توګه دلته چې کوم دی دغه ولسی
سندر یا ولسی موسیقی اتره یو ساده ډول باندې هغه بالکل چې کوم دی ځوانان او ښځینه ټول چې کوم دی خوشحالي مانځي.
نوموړي وویل چې د غم او بد ورځې پر مهال د باجوړ په ولس کې له یو بل سره د غم راځي اندازه لدی لګول کېدای سي چې هلته په بد ورځ کې دشمن هم د دشمن مرستې ته ورځي. خو د شیخ جانزاده په وینا د سخت دریځۍ او ترهګرۍ څپو د باجوړ ټولنه هم تر ډېره حده ځپلې ده.
یو بیباری پیدا شوې ده. دلته پښتون به په پښتون کې کار کوو چې د چا سره څوک ملګري شي د چا په آواز را پاتې شي بس هغه معامله دومره ورانه شي. زما خلق په مذهبي خلقو زیات اعتبار کوي، د وطن په مشر زیات اعتبار کوي. هغه مذهبي خلق هم چې کوم دی هغه پیمانه باندې د دین او د دنیا په امور باندې پوره نه، د وطن مشرانو کې کمزوري راغلي دي. دلته به غټه خبره رااله زموږ په دې وطن کې ډېره یو لویه مسله به وه، یو لویه ستونزه به وه. د وطن مشران به پکې ناسته خبره به ډېره زر درواز په انداز کې یا د مذهب د لارې چې کوم دی هغه خبره حل کړه د شریعت د لارې. دلته چې کومه دې لوبا بل ځای دا واقع په بل ځای کې دی بیباری دلته پیدا ده که ته خبره او که خبره پکې ځای ته نه رسیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې به د باجوړ د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه وکړو. په دې اړه مې د یادې سیمې د میرمنو لپاره له کارکونکو نصیحت بیگم سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
هغوی داسې ژوند دی لکه سړی چې کمی نو هغوی ښځو ته بالکل توجه نه ورکوي چې هغه غریبانانې که په پټو کې کجې که بهر اوبه هم زبې راوړي هر یو ظلم به پکې کېږي خو د ښځې بالکل لکه څوک چې داسې حیثیت نه ګڼي نو هغوی غریبانانې بالکل د هېڅ نه نه دي خبر په کورونو کې ناستې دي د خپل حق تپوس کولی نه شي کپړې چې کمې وي نو سړی به ته اخلي خو هغوی خوښې وي او که نه یې خوښې وي بس زما د ته راغورې دي که خوښې دي واخله خو خوښې دي نه یې مه اخله
نصیحت بیگم وویل په باجوړ کې په میرمنو د کور ترڅنګ په پټو کې هم کار کیږي او پر هغه سربیره ور باندې تشدد هم کیږي.
باجوړ کوم هغه لګوده کېږي تاسو به هم پته وي نو هغه غریبانانې د کورونو نه را بهر کې ورته وایي چې راشه لږ وکړه او بس دلته کې غرمو باندې لګیا بیا هغوی لاړې شي روټۍ پخي شي کور کې بیا ورته سړی دی هغه لږ تیل تیر شي بهر ته را ونه وځي چې بس هغې باندې وهلي او ټکودي چې دا تا ما پسې زر بهر ته را ونه وه چې روټۍ یې را نه وړه دا تا کور کې آرام کاوه دي نو لکه سړو د طرفه نه په هغوی غریبانانو ډېر زیات ظلم کېږي.
نوموړي وویل پښتانه باید په خپلو اولادونو او په ځانګړې توګه نجونو تعلیم وکړي.
جنکیانو باندې بس لکه بالکل د تعلیم توجه نه ورکوي. جنکیانې چې کوم اوس وخت کې دي د هغوی تعلیم خوښ دی او چې موږ وکړو خو دا ده چې مشرانو ته اجازت نه ورکوي. زما په خپله باندې د باجوړ سلار دی کوم سکول موږ ګورنر سکول وو په خپله باندې موږ پلاو کړی موږ وایي چې لکه دا جنکیانې سکول ته راځي کلي منځ کې هغه یو څو جنکۍ به چې راتللې نو بس هغې چې ورځې بعد د شپې د ماته وشو هغه سکول خراب شوی چې دا د جنکو دی نو لکه دومره خلک یې د تعلیم سخت دي رواجونه هم دي تعلیم دی رواجونه دي رسمونه رواجونه هم دي پکې دغه هم نه ختمېږي چې اوس رسم رواج خلک نیولې پښتو او غیرت خلک راغستي دي نو جنکیانو په ښځو باندې غیرت او پښتو کوي که نه یو خو چې هغوی کوژدن شي یا د خپلې خوښې واده نه وي دکه د خپلې خوښې واده داسې نه وي خو ماشومه به وي هغه به را ونیسي بوډا سړي ته ډېر ورکړي د هغه به اتیا کاله عمر وي دا به ماشومه وي دا به وایي چې دا لکه ماشومه ده بس هغه غریب خپله مرضي نه شي کولی چې یا دا ما مه ورکوئ دا زما خوښ نه دی دا تاسو ولې زما زندګي درپاره وایي هغه دې دپاره ورکوي چې بس هغو خپل پیسو لالچ راغستي مور و پلار وي چې دا بس هغې زندګي تباه شي.
د دې سیمې ګټه وټه
د باجوړ پر قدرتي او زراعتي سرچینو نظر لرونکي حسفان الله د دې سیمې قدرتي زیرمې داسې بیانوي
باجوټ مستی کې هو جی په تحصیل نامون تحصیل خار او مختلف علاقو کې د معدنیات ویلي غرمشته دی دلته ماربل دی مګنیز شو کرومایټ شو زمرد شو خو دلته یو مسله شته په باجوړ ایجنسی کې چې د قبایلو خپل منځ کې تنازعات دي پرشته دی غرونو باندې هغې په وجه باندې دا هغه شل پیداوار نه پیدا کیږي کوم چې توقع شته.
نوموړي وویل باجوړ د زراعت په برخه کې هم د پام وړ څه پیدا کوي.
باجوړ ایجنسی چې خو زراعت ډېر پیدا کیږي دلته مختلف قسم میوجات دي چې پکې خوبانې شته شلتالو خټکی مالټې امرود دا پیدا کیږي. دین علاوه په سبزیانو کې چې کوم دي نو هغه ټماټر پکټ مقدار سره دلته کیږي. بینډۍ شوه هغې نه علاوه کریلا مختلف هر قسم سبزی چې ده کدو مختلف سبزیانې په باجوړ ایجنسی کې ډېر په غټ مقدار سره کیږي او بیا هغې نه پاس دا باجوړ بھی منډۍ خاص کې وړلې کیږي. هغې نه پس د مل نورو برخو ته هم بیلې وړلې کیږي. افغانستان ته هم دي دا سبزیانې.
اسفن الله په بهر کې د میشتو باجوړیانو په اړه وویل
د باجوړ زیات خلک خو چې کوم دي هغه عرب ممالک کې دي کوم چې سعودي عرب دوبۍ او دا نور کویت مختلف ملکونه دي. دې نه علاوه په یورپ کې د باجوړ ایجنسی ډېر زیات خلک دي. امریکا یورپ ډېر زیات خلک ترې دي خو ډېر تعداد عرب ممالک کې هم دي.
نومیالی د دغه سیمې
د باجوړ پر تاریخي سیاسي او ادبي شخصیتو مې د دې سیمې لیکوال جعفر خان جعفر سره خبري وکړې. نوموړي وویل چې باجوړ د تاریخ په اوږدو کې د مشهورو سیاسي شخصیتونو کور پاتې شوی دی.
د قانون ولسی په سیاست صدر چې خطا ته ما د ملک محمد عمر خان نوم یاد کړ چې د سوال کلام ملک حکم چې تا کوي څنګه ورسېږي په وخت ور کړو هغه ډېرې مبارزې کړې دي. دا د تېر وخت خبره ده او لنډ زمونږ د دور خبره زما په داسې دوه شخصیتونه دي چې هغه په افغانستان کې په پاکستان کې بل داسې یو ټولنې کا چې د اجمل خټک سره په هغه وخت کې د اقبال صنعا کې سیاست او جمہوریت شخصیت اولنے شاہجہان شخصیت ڈیر مقبول دار ہے ٹولو قبائلی علاقوں یو مشرو یو افغانستان کے هغه وخت کړه دې په باجوړ کې راغو خدمات او قومي سیاسي ډېر ځتي زما په مخ کې په وړاندې کوم چې وفات شوی دی دنیا نه رخصت کړی دی. نو د نړۍ ساجان او پرلاندې کا په څنګه شخصیتونه لکه په افغاني سیاست کې نور په قومي کته باندې دلته ډېر ځت نیولی شخصیت جوړ شوی دی. نو دا زما په دغه سیاسي تور باندې نو دا اول
جعفر خان جعفر د دې سیمې د ادبي شخصیتو په اړه راته وویل
او ادب دایږي نو موږ چې د ادبي او سیاسي صحافتي دنیا تر څو نو په باجوړ کې اولنې دغه صحافت چې حاجی عبد الله خان کوم چې د حاجی وزیرګل زید او په شروع کې د 1900 زما خیال د 48 او 47 په دې کې هغه صحافت شروع کو او هغه ډېر الزامونه په هغې لګېدلي دي. چا به ورته ویل دا سوي دي او چا به ویل دا جاسوسان دي او چې هغې کور تالا شوی دی د هغې دوکانونه تالا شوي دي. خو هغې به هغه وخت کې داسې چې د باجوړ نه به هغې په خرو باندې کتابونه د ماشومانو د سکولونو او د اخبارونه دا په خرو د بخیل نه دلته راوړل. بلکې دلته یو پرسوده نظام و پرسوده دا و چې هغه یو نوازیزم و نوازیزم ډېر خانۍ نوابۍ په دغه نه غوښتل ګڼي دلته د سیاست وده وکړي دلته د ادب وده وکړي. 1950 کې چې عبدالرشید خان رشید کوم چې د باجوړ د یو قوت خاندانۍ کورنۍ په تعلق ساته هغه د پېښور نه راغی او د هغه یو کتاب چاپ کړ د لاس او ګریوان په نوم باندې چې د عبدالرشید خان رشید دا کلامونه اوس هم د ریډیو پاکستان نه یو دوه کلامونه کله کله نه کېږي چې یو دار چې بل وطن ته نظم چې معیار دلته دی بعد زما د خپلې سلام وایه په خوږ اسنا باندې سلام وایه بل دا غزل ډېر نظم مشهور چې من خښوي خلقه من لمبوي خلقه کله چې عبدالرفیع خان رشید الله ته ګریوال په نوم باندې کتاب چاپ کړو او هغه کتاب د نوابیزم د خانیزم د ملایزم کوم چې په باجوړ کې کوم نظام او کوم سیستم هغه د هغې په ضد باندې یو آواز و کله چې دلته حکومت خبر شو نظام خبر شو د عبدالرفیع خان رشید الله ته ګریوال په کتاب باندې پابندي ولګوله په باجوړ په عادت کې داسې ډېر شخصیت سره لکه موږ وویل چې اوس عبدالرفیع کاکا او هغه وخت حمیدګل طالب و مثلا هم پریشان و
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د باجوړ په اړه معلومات و اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو در پیژنو او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي
د ځوانانو حق پرونی ته وغوږیږئ اوس مو اصرار العالم د سپورت نړۍ ته ورسیږئ